سپشین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه 2016 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د هلمند د نادالی ولسوالۍ د بمباری مسله وړاندې څېړو. طالبان او د هلمند ولایتي شورا غړي وایي چې په دې پیښه کې برمته افغان پوځیان وژل شوي، خو دفاع وزارت دا خبره ردوي. تر خبرونو وروسته به سپیناوی وکړو. خبرونه ملالۍ بشیر راوړي.
لومړی د خبرونو سرچکې. د هلمند ولایت په چاهنجیر سیمه کې په هوایي حملو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه کارخانه لمنځه تللې. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان په هوایي پر امریکایي پوهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. او په همدا راز اروپا ترکیه کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 12 پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه له آزادی رادیو اوري. د هلمند ولایت په چاهنجیر سیمه کې په هوایي حملو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو کارخانه لمنځه تللې او څلوروشت وسلوال وژل شوي دي. دا خبرې د 215 میوند قلی اردو د قومندانۍ د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو امریت په یوه اعلامیه کې کړې ده. په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ماین جوړولو دغه کارخانه چې په شاول سیمه کې فعاله وه هم لمنځه تللې. قاري محمد یوسف احمدي په نامه یو کس چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته په لیږل اعلامیه کې ادعا کوي چې دا عملیات د طالبانو پر یوه زندان ترسره شوي او پکښې 22 افغان سرتیري چې د طالبانو لخوا برمته نیول شوي وو هم وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال شریف سره تلیفوني اړیکه ونیوله او هغه ته یې د موبایل تلیفون هغه درې شمیرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس روان و. د پاکستاني مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یوه خپره سوې خبرپاڼه کې ویلي، وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل درې شمیرې له پاکستان سره شریکې کړې، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنیاد د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د ترهګرو د لټون په مخه عملیات وکړل. افغان چارواکي وایي چې دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان سوی و او تروریستان هم د دې برید له پلان جوړونکو سره تلیفوني تماس لاره. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره له منځه یوسي. د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي غونډې ته په وینا کې وویل چې په حکومت کې شامل اړخونه دي د شخصي مسایلو په خاطر ملي ګټې په خطر کې نه اچوي.
او د افغانستان ولسمشر ته وایي چې هیڅ یو غږ نه به نه ډارېږي، هغه ملت چې تا ته یې رایه درکړي دستا تر شا ولاړ دی.
په دې غونډه کې چې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه، ویناوالو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت د ټینګښت په چارو کې د سرتیرو د هڅو ستاینه وکړه او په پای کې د هغو غاړې ته د ګلانو امیلونه واچول. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، لا تر اوسه هم بنده ده. د سپین بولدک چمن لاره د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه بنده سوه چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې په سپین بولدک د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچاوه او پاکستاني چارواکو د دې لارې د بندولو پرېکړه وکړه. د کندهار سیمه ییز چارواکو پرون وویل چې د لارې د پرانیستو په مقصد هڅې روانې دي. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل هڅه له ډیپلوماټیکو لارو کېږي.
د بهرنی چارو محترم وزارت او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د لوري هم موضوع شریکه شوې ده. کوشش کېږي چې د ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو هوار شي.
د کندهار چارواکي او سوداګر وایي چې د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو محصولات سخت زیانمن کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري بیا وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې له جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د موسسې په فاریاب ولایت کې له 14 هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه چې ډېر یې په جګړو او یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي.
مګنن د فاریاب ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اتلسو کورنیو ته 9 قلمه خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. لو کسانو سره چې مرسته وشوه ټول ملکیان وو.
شاغلی احمد زیاته کړ چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ له پیل څخه باندې 300 اړو کورنیو ته د مرستې ورکړل شوې دي. وسیو بهرانی خبرونه تاسو خبرونه له آزادی رادیو اوري. د پاکستان په گوادر شهر کې د وسلوالو په حمله کې لشتر لژش پر لیویز ملیشا پولیس وجلسوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د لیویز ملیشا پولیس وایند عبد الله رند ویلي چې حمله تیر شپه د ایران له پولیس سره نږدې په گوادر کې سوي ده. دی وایي حمله کوونکو لمړی یو راکټ ور وویشت او وروسته یې د پولیسو پر یو موټر ډز پیل کړې. په موټر کې سپاره پولیس له کوره کار ته روان وو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو چارواکو د مخکنیو حملو تور پر بلوڅ جلا غوښتونکو پورې کاوه چې د بلوچستان چې په بلوچستان کې د لکلونو راهیسې د وړې کچې جګړه پیل کړې ده. په ترکیه کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 11 پولیس افسران وژل شوي او 8 کسان ټپیان شوي دي. چاودنه پرون د سوریا او عراق پولې ته نږدې په جزري ښار کې سوي. په دغه ښار کې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. د چاودنې له کبله د جزري پولیس حوزې ته سخت زیان رسیدلی دی. د دولتي انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دا حمله د کوردستان کارګر ګوند لخوا سوي. دغه ډله د ترکیې، اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا تروریستي ډله اعلان سوې ده. په ایتالیا کې له شدید زلزلې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوې دی. د زلزلې په نتیجه کې 200 او 200 کسان وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. زرګونه ژغورونکي تر ړنګو شویو ودانیو لاندې شویو کسانو لټون کوي، خو د ژوندي پاتې شویو لپاره هیلې کمې شوي دي. دغه زلزله د رشتر په اندازه 6.2 درجې ثبت شوې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ له روم سره نږدې په یوه سیمه کې شوې ده. ویل کېږي سلګونو کسان تر ړنګوسیو ودانیو لاندې دي او ګڼ شمېر نور ورک هغه بهرنیان دي چې ایټالیا ته د سیل لپاره تللي وو. په 2009 کال کې هم په دې هېواد کې په 15.9 درجې زلزله کې 309 کسان وژل شوي وو. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مار وایي روسیې له 2014 کال راهیسې په تیرو 3 لسیزو کې خپل اعتبار زیانمن کړی او همداراز د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د شتاین مایر په وینا د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت، د خطرونو د مخنیوي او اعتماد د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولای سي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او د دفاع پخوانیو وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره پر ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په واوري چې واشنگتن پر اسلام آباد مرستې کموي. د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې د بمباری قربانیان افغان عسکر دي که طالبان. د هلمند د جګړو له امله مو د دغه ولایت د خلکو له اقتصادي ستونزو هم خبره وو.
تګ راتګ باندې نه کیږي. بل ځای موږ وسه د کښتو وخت یا خټکی یا هندوانه دغه بالکل په فلزو کې سره خراب شول.
په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو دوا د مخنیوي واکسین پیل شي.
معمولا زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټول ولایت کې به تدقیق او دا به درې ورځې کمپاین وي چې هغه به واکسین تدقیقي.
پوستانو پوجان ونازول او پوجان وویل
دا چې موږ شاته خلک ولایل وی او موږ نه حمایت کړي لکه نن یې حمایت کړي دا موږ د پرسنل په مورالو باندې، په روحیاتو باندې، په مانویاتو باندې ډیر مثبت اثر کوي.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل بلو او ازادي راډیو تاسو په ځا را رسیدل پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې کوو. رویټرز سشنس په یو راپور کې د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی چې له امریکا سره دښمني کوي، نو واشنگتن له دې هیواد سره مرستې کموي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په واشنگتن کې د امریکا پوځي ډیپلوماټیک او استخباراتي چارواکي او همدارس کارپوهان وایي د متحدو ایالاتونو له دښمنو سختریزو یاخي ډلو سره د پاکستان د ملاتړ دوام او ورسره په یو وخت له هند سره د امریکا د پوځي او تجارتي اړیکو پراختیا د واشنگتن لپاره د یو متحد په توګه د پاکستان ستراتیژیک اهمیت کم کړی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کلونو کې پاکستان ته پوځي او اقتصادي مرستې په شدت کمی کړي چې دا په ګاونډي افغانستان کې له طالبانو سره د اتمی پاکستان د ملاتړ د دوام په وړاندې د امریکایي چارواکو د مایوسۍ او خوابدۍ شودنه کوي. د امریکایي چارواکو او تحلیلګرانو په وینا د مایوسۍ له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د امریکا او پاکستان پر اړیکو سیوری غوړولی دی او د سختریزو له لورې د افغانستان په ځینو برخو کې وروستیو پرمختګونو لا زیاته کړې ده. د واشنگتن د وودوور ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي آسیا د چارو متخصص مایکل کوګلمن وایي په جنوبی آسیا کې له پاکستان د هند لور ته د پالیسۍ د بدلون نشانی ویني. امریکایي چارواکي وایي د پاکستان له لورې د طالبانو د ملاتړ د نه بندېدو په وړاندې د امریکا په ځانګړي ډول د امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکو نارضایتي اوس له دې سره مرسته کړې چې د ولسمشر باراک اوباما اداره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د نشکیلتیا پرېکړه بیرته واخلي. اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې د سش کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 سرتیری پریشتي، حال دا چې ټاکل شوی و چې د سش کال تر پایه به 15000 سرتیری باسي. د امریکا د حکومت له ارقامو سره سم پاکستان ته د امریکا مرسته چې په 2011 میلادي کال کې 3.5 میلیارد ډالر و، په 2014 کې تر 1 میلیارد نه زیاتیږي. د سش کال په مارچ کې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس سناتور باب کراکر وویل چې هڅه کوي پاکستان ته د اف 14 الوتکو د ورکولو په خاطر د 430 میلیون ډالر مرستې مخه ونیسي. د روان اګست په لومړیو کې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرسته رد کړې ده، ځکه چې دغه هیواد د حقاني شبکې پر ضد اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند ولایتي شورا ادعا کوي چې په نادالي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر زندان په هوایي حمله کې یو شمېر افغان سرتیری وشل شوی دی. د دغه شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تیره شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا شوې ده. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ویان د اسیرو سرتیرو وشل کېدل ردوي او ټینګار کوي چې په یاد حمله کې څلور ویش وسلوال طالبان وشل شوي دي. طالبان هم د ولایتي شورا د مرستیال په څیر خبره کوي او وایي چې په دې حمله کې افغان عسكر وشل شوي دي. له کابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د هلمند ولایت شورا وای په ندالی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو پر زندان په هوایي حمله کې لا اسیرو افغان سرتیرو سربیره یو شمیر ملکیان هم وژل شوی دي. د دغه شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه حمله چې تیر شپه د بهرنۍ ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې له لورې شوه وسلوالو طالبانو ته هم مرجوب لا اړولې ده.
تلفات ګډ دلته وشه چې هم دلته یو دوا درې ملکی کسان اندلې په شهادت رسیدلې دي. هم دغه کوم وسلوال مخالفین ته تلفات وشه دي. هغه نظامیان چې د دې په لاس کې سیاسي او هغه په شهادت رسیدلې هغه دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي.
خو ښاغلی اخونزاده د اوختو تلفاتو د کارش میری په اړه معلومات ورنکړل. بلخوا په هلمند کې به باوري سرچینې ازادي رادیو ته وویل دغه حمله چې د ندالی په یو درشمې غربي سیمه کې شوې ده په کې ولست ملي اردو سرتیری شپږ ملي پولیس دوه طالبان چې یو پکې د کوکو هغه په نوم د زندان مسول وژل شوی دي. سرچینه زیاتوي په حمله کې د ملي اردو او ملي پولیسو هغه سرتیری وژل شوی چې سمو د مخ کې د ندالی په ناقلابات او یو شمیر نورو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وو. که څه هم د هلمند والی حیات الله حیات هوایی حمله تاییدوي، خو دا چې آیا په دغه حمله کې اسیر افغان سرتیری وژل سوي په دې اړه بې خبري ښیي. نادالی د هلمند یو له هغو ناامنه ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړي دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په هوایي حمله کې هغه 22 افغان اسیر سرتیری وژل سوي چې ټاکل شوی و نن د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشی سي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت ویان د اسیرو سرتیرو وژل کېدل ردوي او وایي چې په یاد حمله کې 24 وسلوال طالبان وژل سوي. دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ د 15 بجو په شاوخوا کې د هلمند ولایت د نادلي د چاینجیر په سیمه کې د هوایي برید په پایله کې د دښمن یو قرارګاه په مکمله توګه له منځه لاړه. 24 نفره د دښمن وژل شوي دي، 4 نفرې ټپیان دي. هغه زندان نه و، د دښمن د اوسېدلو ځای و.
ښاغلی وزیر زیاته کړه په همدې سیمه کې په یوه جله حمله کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو فابریکه هم له منځه تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو شمېر افغان سرتیرو ته امر ژوبلا وخته وه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایی او ځمکني عملیات باید د دقیقو استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره سي. د دغه کمیسون غړی نواب منګلوای له کره معلوماتو پرته عملیات له یو خوا تلفات زیاتوي او له بل خوا د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ګټور نه تمامیږي.
د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده او طالبان وای چې په نادالی ولسوالۍ کې له طالبانو سره 24 اسیر افغان عسکر تیره ورځ په هوایي برید کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا اداره دوي او وایي چې په دې بمباري کې 24 طالبان وژل شوي. کونړ هغه ولایت دی چې د پولیو یا ګزنډ پیښې پکې لیدل شوي دي او پکې شته. پخوا یو شمېر ماشومان له واکسین په دې ولایت کې پاتې شوي وو او ټاکل شوی دی چې د دوشنبې په ورځ بیا واکسین په دې ولایت کې پیل شي. ډاکټر صاحب احسان الله فضلي د کونړ د عامې روغتیا رئیس، تاسو څه هڅې کړي دي چې دا ځل دغه ستونزې له منځه لاړې شي؟
مو په کونړ کې څلور مثبتې پیښې لرو او دلته زموږ د سوات او د باجوړ هغه ورونه چې دلته په کونړ کې مشته دي چې هغه کلک مخالفت د واکسیناسیون کوي. د دې ترڅنګ زموږ هغه جنگي قطعات چې فرزن هغه په یو نه مبلو منظام مخامه کوي ولې د دې کلک مخالفت کوي. او موږ د تیر وو سپورې مخکې موږ 2000 په حدود کې ماشومان د واکسین د پوښښ نه پاتې وو. لله الحمد اوس په زیاتو هڅو سره موږ دغه رقم تقریبا 9000 ته راټیټ کړی دی. اوس په دې وروستیو کې موږ هغه هڅې چې موږ کړي دي او هغه موږ په دغه د پوښښ کچ ورځ په ورځ سره ښکاو، هغه یو دا دی چې موږ د سلطان خلکو سره داغه د دینی علماو سره داغه د مشرانو سره د سواتی مهاجرونو سره موږ لیدنې وکړې، تکرارارم لیدنې وکړې او هغه په دې قانې کړ چې دا کومه سیاسي پروسه نه ده، دا د واکسین د دوی د ماشومانو حق دی. د دې ترڅنګ موږ خپل د عام روغتیا ریاست د مختلفو موساتو په همکارۍ باندې هغه ته موټر او ترانسپورتي وسایل برابر کړو چې د دوی ماشومان په موږ د لرو کلو باندې را انتقال کوو د زی مراکز ته راوړو. دا مې یو وکړو. د دې ترڅنګ موږ د دوی د فامیلونو لپاره د نظافت کټونه تهیه کړو تر څو دوی وکول شي دا غینه په استفادې سره خپل د صحت پر اړه تمن دي ته ګټه پورته کړي. همدارنګ موږ د هغه دینی علماو کانفرنسونه جوړ کړو په کورړ کې چې په هغه کې د اسلام دین د نظر د تاروخانه شي چې واکسیناسیون یا وقایوي طب چې د اسلام یو مهم اصل دی او دوی ورته پام وکړي. نو تاسې ورته ډېر نورې هڅې وي چې موږ کړي دي او موږ ان شاء الله امیدوار یو په دې وروستیو کې زمونږ هغه د پوښښ نه پاتې خلک چې هغه کچ ورځ په ورځ ښکېږي او خواله مومي، موږ ان شاء الله راتلونکي دوشنبه کمپاین کې موږ امیدوار یو چې د ولسونو او د علماو کرامو ټولو په همکارۍ باندې موږ لا بریالي اوسو.
ډاکټر صاحب فضلي، د دوشنبه په ورځ چې کله د پولیو پر ضد کمپاین پیلوي څومره وخت به دوام وکړي؟
دا معمولا زمونږ دا کمپاین چې دا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به تطبیق کیږي او په کونړ کې به زمونږ په 15 اداري واحدونو په ټولو ولسوالیو کلو باندې کې تطبیق کیږي او دا به 3 ورځې کمپاین وي چې هغه کې به واکسین تطبیق کیږي. څلورم ورځ د کمپاین به موږ د غیر حاضر ماشومانو لیستونه راجمع کوو او په 15 ورځ به بیرته هغه غیر حاضر ماشومانو ته یا چې د کوم هر علت لقبل چې هغه ماشومان د واکسین نه پاتې دي هغه پاتې ماشومان ته موږ 15 ورځ باندې بیرته واکسین تطبیقو. زمونږ ټول سیر رضاکارانو ته سپروایزرانو مانیټورانو ته دغه هغه بنیادی ټریننګونه ورکړل شوې دي. سپلای واکسیناسیون ټول کلینیکونو ته ان شاء الله بخښ رسیدو دي. نو امیدوار یو چې دا د پمنګا کافی لاس راوړنه ولرو.
په کونړ کې چې د پولیو څلور پیښې لیدل شوې دي، دا په دې سیمه کې پیدا شوې دي او کنه؟ داسې راپورونه خو موږ ترلاسه کړي دي چې له پاکستان هم ځینو کسانو پولیو کونړ ته انتقال کړي.
تاسو ته به سره واضح ده چې کونړ یو دغه ولایتونه دي چې پراخه او به داسې سرحد پاکستان سره لري چې هیڅ قسمه کنټرول پې نشته دی. نو دغه پیښې چې څلور موږ لرو، د دې پیښو د جملې نه لومړنۍ پیښه د پاکستان د گداب د کراچۍ نه هغه مهاجرت کړی دی، دلته راغلی دی، او بیا دغه نور درې پیښې چې پیدا شوي دي، دا د اپیډمیولوژي د نظره او د لابراتوار د کشف په اساس باندې دا ثابته شوې ده چې دا درې نورې پیښې هم د اولې پیښې زیږنده دی، یعنی د هغې نسل دی. او موږ دا احتمال شته چې دغه پیښې نورې وزېږي که چېرته دغه محیط موږ ته واکسیناسیون برنامه پکې پلی نه شي. نو احتمال د دې دی، ځکه دا خلک د ټول یو منبع نه اوبس کي، په یو وسل او یو کور او یو محیط کې سره ژوند کوي، او دوی هاخوا پاکستان او دی خوا د قومي اړیکې لرو، خادی او غمونو کې سره شراکت کوي. نو د دوی ماشومان یو ځله بل ځای ته ځي، او د دې تر څنګ د 2010 کال نه هلته هیڅ واکسین تطبیق شوي نه دي. نو د دوی ماشومان چې دی فوق العاده دي تکاندي دي چې دوی د واکسین دغه د پولیو د وایرس سره مخامخ شي. نو دغه یو موږ بيخي بنو چې دغه اولینه پیښه موږ ته د پاکستان نه مهاجرت شوه، او روسته بیا هغه خپل نسل زیږي.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی، مننه.
تاسو نه هم مننه چې زمونږ اواز زمونږ ټولنې سره شریک کړئ. مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آیا وسلوالو د هلمند جګړې له امله رامنځته شوی بشري ناورین محاسبه کړی وو؟ که لیبی خوا د دواړو غاړو سلګونه کسان وژل شوي، په سلګونو پلچکونه او ګڼ شمېر لارې تخریب شوي، نو له بلې خوا په زرګونو بې ځایه شوي کورنۍ مرستو، سرپناه، صحي خوړو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. هغه جګړه چې وسلوالو یې خپل حاکمیت د لشکرګاه تر پولو ورساوه، په دومره ستر بشري ناورین ارزیدله؟ زموږ همکار محمد الیاس دی د هلمند د وروستیو جګړو له امله د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه یو تفصیلي راپور لري.
لهم په ګڼ شمېر کې کورنۍ لشکرګاه غوندې کلابند ښار ته د نورو جنګونو له ویرې پناه وړي، او د ډزو لیرې په یوه نسبت امن ځای پسې هلې ځلې کوي. خو دوی خبر نه دي چې لشکرګاه هم د ټولو اړخونو څخه هغه محاصره ښار دی چې سرنوشت یې د بې ځایه سوو کورنیو او خلکو سره نه، بلکې د توپک په تورو شپېلۍ پورې تړلی دی. لاس میشت وړاندې د نادالي د لوی مانده او کوفکې په سیمو کې د افغان ځواکونو امنیتي کمربند مات سو، او د نادالي ولسوالۍ ډېرې سیمې د لشکرګاه د څلورمې اوزې په شمول د وسلوالو لاسته ولوېدلې. په لشکرګاه کې په زرګونو بې ځایه سوي عام وګړي چې نږدې نیمې ښځې دي، د مرستندوی ادارو مخې ته انتظار کوي. خو لکه چې قسمت بدل شوی دی، ځکه خو څوک د دوی لاسلوی نه کوي.
وروره، موږ ته یڅ د خدای پر توکل باندې موږ اغلی یو، هیڅ شی نه را رسیږي. او موږ ته خوار او غریب ولاکه دوه درې تل تکان مرایستلی وراسته مؤمنان موږ ته چې موږ ته نه رسیږي شي.
چانجر د جنگو سره غلیم نر نه لرم، په کور کې کوچنی کوچنی ایتمان را پاتې دي، د سر پر سړې نه لرم، ګرد اورس پاکر کوم په کوڅو کې ګرځم، د بل په کندواله کې پرتا نه میاشت درې درې زره راڅخه غواړي.
وروره، چانجر د جنگو سره غلیم، دا ګرد خلک ما پیچ نه راځي، مشکور په غدغه کې د جغنیا کا د کورس د زابر سره دی. زور تام تسر سره بلار سي ايات کي وکي پر اريزو مور کوي چې کورونا ګوري دا ما يار ازاله ته تر سره تر پسې زه در مخيم زه په د پسې د ما سره کس ما پين ما پرون دوړ مورس تل ويش تا غني پيدا کړ ما ګرد کي راکړه تل پر ور مورس بیا تل ويش تا غني پيدا کړ ګرد مي کي راکړه در اسه وي وړل
دا چې جګړه کې ډيري سيمي د چالاسته ول ودلې. يو اړخ دروان ميلادي کال د اگست د مېشتې د درې مې او څلور مې نیټه په جګړو کې د ناوي او ګرمسيرو رسولي د نجدي 15 سلنه غسيمو څخه چې وسلوالو نیولې شاوخوا څلور در 1500 کورنۍ بې ځای سوي دي. دوی سرپناه، خوراکي توکي او صحي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې وروستي میاشت کې د ناوي او نادالي او ګرمسيرو رسولي ډېرې سیمې نام نه سوي دي. داسې کورنۍ هم کړي ته اړسوي دي چې یو ځل یو کال وړاندې د سنګین او مساکله د شدیدو جګړو څخه ځانونه امن ولسوالیو ته پنا کړی دی.
زه محمد نعیم د زنداور يم د کجکد ولسوالۍ مو دا غږ چې پلا را پیرا رسوي د تراغلی و ناویت د ناویت خو بیا بیت بیا چې پر مر باندې بیا فشار هغه ورته په بازار کې کوټانی ولا هغه خو خو نو دغه په لاس کې د مر خواته دا چې اوس موږ ته دغه نقطه تعالی په غرګر افغانستان خو تعالی پر قرار کې مشتا غشتنه موږ نه جنگ واره نه جګړه غوړو خو تعالی دغه افغانستان پر قرار کې چې موږ ته ټول خپل په کورو خپل د امن ژوند
سړی د خپل کور او د خپل ځای ایوانان بچان ټول خپل پر مخ باندې د خبر لانی یو په بل باندې
خلک دغه سوال غواړي خلک دغه وایي چې امنیت غواړي خلک وایي چې قراری غواړي
خو تر اوسه چې میاشت پر کیږي حکومت او مرستندوی ادارو ډیرو کوم کورنوي ته مرستې رسولې دي د هلمند مهاجرینو ریاست هم د ناوی ګرمسیر او نادلی ولسوالیو څخه د شاو خوا څلور در 1500 کورنوي بي ځای کېدل مني د هلمند مهاجرون رئیس نکیب الله زمریال وای ک د جګړو بهیر داسې دوام وکړي د 15000 کورنیو د بې ځای کېدو احتمال وجود لري. زمریال ول ک د جګړې د دوام سره 15000 کورنۍ بې ځای سي دا په تیرو لسو کلونو کې د وستر بشری ناورین بیلګه وګرځي.
څه خلک اغلی او شکایت د سروې د ټیم څخه کوي. د سروې ټیم هم په اوس وخت کې ملامت په دی نه دی چې موږ حدودو کې د 4000 کورنۍ بې ځای سوي شمېره ورکړې ده چې موږ 4000 کورنۍ بې ځای سوي لرو او دا چې موږ سروې نه په یوه ورځ خلاصوي نه په دوی نه په درې نه په 15 طبعا به څه وخت اخلي. اساسي مشکل دغه دی چې خلک وخت انتظار نه کوي او ټول غوښتنه دغه ده چې ټول 4000 کورنۍ دی په یوه ورځ باندې سرویس او هغه ته د مواد ورته ورکوسي او بل دا چې سلیکوي برخورد د سلیکوي برخورد په اړه باندې زه بالکل دا مسله ردوم.
په تیرو لسو میاشتو کې سرتیرو د باباجي په شمول د نادلی په چانجیر ناکل آباد سید آباد او ترخنا ورځینو سیمو کې نږدې هر شپه د وسلوالو بریدونو په شاوتم بول او د عملیاتو د پیل په انتظار د شپې جګړې او د ورځې پیرې وکړې. خو عام خلک په یادو سیمو کې د جګړې د یو طرف کېدو په فکرونو کې پاتې شول. کله چې هوا ګرمه شوه نو وسلوالو په شمالي ولسوالیو کې چې ډېره موده کېږي په ولکه کې دي ځوانان تنظیم او په وسلو سنبال کړل او هغو ته د لشکرګاه د نیولو امر وکړ. که د مهاجرینو کډې پر لویه لار پرېږدو نو د ګڼمیشتو سیمو د جګړو له امله په 15 ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه تړل شوي دي. د لسګونو امنیتي پوستو او ماموریتونو او ښوونځیو توکي چور او تالان سوي دي. د هلمند د معارف ریاست تایید کړی دی چې یو شمېر ښوونځي په نادلی او ناوی ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. همدارس د نادلی ناوی ګرمسیر او مارجي ولسوالیو پاخه سړکونه چې په میلیاردونو افغانۍ لګښت پرې راغلی وو وران سوي دي او لشکرګاه ته یوازنۍ غځېدلې لار چې د نهر سره څخه تیریږي لا هم د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل سوی ده. د خوشکاوي اوسیدونکي چې د همدې لارې نه تګ راتګ کوي وایي په تجارت کې تاوان کړی دی او د لارې د بندېدو له امله په ورځ ورځو ناروغان پر کور پراته وي.
زما نوم سید محمد د خوشکاوي اوسیدونکي. خو دغه جنګ جنجال سفر دغه لارې باندې عوام ستړي دي. عوام ستړي دي تګ راتګ باندې نه کېږي. او بل ځای موږ اوس د کښتو وخت یا خټکۍ د هندوانه دغه بالکل په فلزو کې سره خراب شول. بریدونه برده درغه او مریض مو داسې دغه دی چې مریض د نن مریض سي هغه درېیم ورځ شفاخانې ته رسېږي یا رسېدی هم په داسې مشکل ده چې نه موټر پیدا کېږي. دغه ستونزې موږ ډېرې لرو.
یوازې په تېره میاشت کې چې په یادو سیمو کې جنګونو زور اخیستی دی د شاوخوا 650 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ول د 15 هغه تنکوي ځوانانو مړې د دوی ولسوالۍ ته وروړي دي چې تازه د وسلوالو لیکو ته جذب شوي ول. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ول 240 پولیس ملي اردو او محلي پولیس هم یا وژل شوي او یا هم د جنگ له عمله داسې ټپیان شوي دي چې پښې او لاسونه د لاس ورکړي دي. که څه هم حکومت او طالبانو د خپل اړخ تلفات نه تایید او نه رد کړي دي خو دا د روان جنگ که څه هم لومړۍ نه ده خو تر ټولو لویه غمیزه او تراژیدي ده چې تکرارېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حامد مومن له کابل لیکي واشنگتن ډیر شکار کوي چې په پاکستان باندې مرستې بندوي. محمد قاسم ځواک لیکي د لشکرګاه کندهار لوی لار لا هم تړلې ده. جان باز فهیم له کابل لیکي د کابل کندهار لوی لاره د زابل ولایت په برخه کې ډیره زیاته خرابه ده، باید ورغول شي. عبدالواحد مدقق لیکي لا ازادي راډیو غواړم چې په هر خبرونه کې زموږ اسمي سونه ولولي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالي لیکي چې په جانخیلو ولسوالي کې جګړه روانه ده. ګڼو اوریدونکو د هلمند د نادلی ولسوالي د بمباري په اړه باندې سونه راستولې دي. جنو لیکلي دي چې په دې بمباري کې طالبان وژل شوي دي، جنو لیکلي دي چې عسکر وژل شوي دي، جنو لیکلي دي چې پولیس وژل شوي دي. خو لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې راپور خپور کړ، دفاع وزارت دار دوي چې عسکر وژل شوي دي او طالبان وایي چې عسکر وژل شوي. دونیمی بجشوی لند خبرونه لملالی بشیر سخه.
د هلمند ولایت په چاهی انجیر سیمه کې په هوایی حملو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه کارخانه لمنځه تللې او څلیرویشت وسلوال وژل سوي دي. دا خبرې د 215 میوند قلی اردو د قومندانۍ د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو امریت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. د مدني فعالانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې پرون په خوست ښار کې جوړه شوې وه، د حکومت له مشرانو غوښتنه وسوه چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژره حل کړي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې له جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرستې وکړې. د پاکستان په ګوادر ښار کې د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه شپږ لویز ملیشا پولیس وژل شوي دي. په ترکیه کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه یولس پولیس افسران وژل شوي دي. په ایتالیا کې له شدید زلزلې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. د زلزلې په نتیجه کې 218 کسان وژل شوي دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي روسیې له 2014 کال راهیسې په تیرو څو لسیزو کې خپل اعتبار زیانمن کړی دی. دا و خبرونه د اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې له قزاقستان سره به د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه ډیره شي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال قزاقستان د افغانستان تازه او وچ میوو ته اړتیا لري او افغان سوداګرو هم زړه ښه کړی چې د میوو او تازه سبو سوداګري له قزاقستان سره پیل کړي.
قزاقستان تازه میوه او سبزیجات ته ښه ضرورت لري. دا د پاتې کې موږ کولای شو چې خپل تازه میوه او سبزیجات قزاقستان ته په ښه قیمت صادر کړو.
دا د ونی وړ چې په روانونه کې د افغان او قزاقي سوداګر ترمنځ یو ټولنه هم په دغه هیواد کې پرانستل شو. د کندهار د سوداګری او صنایع خونوای چې د تازه انګورو د صادرولو په برخه کې د ترانسپورت د نشټوالي لامل ستونزې سره مخ دي. د دغه خونی مرستیال عبدالباخی ازادي رادیو ویل چې د هوایي ترانسپورت او یخچال لرونکو موټرو د نشټوالي لامل د کندهار انګور پرته له پاکستان نور هیوادونو ته نه صادریږي. د کندهار د سوداګری او صنایع خونو د معلوماتو مخې د ترانسپورتي ستونزو او د لارو د بندیدو لامل تیر کال سوداګرو ته $1 میلیون زیان رسیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر پنځم بیا ورځې راهیسې د سپین بولدک لار هم تړل شوی چې افغان سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. دا وته د مهاله د هیواد مهم اقتصادي خبرونه.
له اقتصادي خبرونو وروسته یو اقتصادي مطلب لرو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کورونو او د دروازو او کړکیو د جوړېدو شخصي فابریکه تیر ورځ پرانستل شوه. د فابریکې چشتن له حکومت یو لړ خوشتنې لري تر څو نور پانګوال هم دې ته وهڅول شي چې په پکتیا کې پانګونه وکړي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
دا د پی وی سی ورونو ورسه جوړول په فابریکا کې دغه ماشينونو غغو چې کارکونکو د چارواکو لوري د پټي پرې کول په ترڅ کې کارونه په رسمي ډول پیل کړل. دا دغه فابریکې مسولین وایي چې د دې په جوړول تر دې مهاله تر 200 زیات ډالر لګښت کړي او د نور لګښت اراده هم لري.
دمانو حاجی داد محمد د شرکت خمدا جوړ کو سید ما عمر وس یو سلويخ کال دا ټول عمر مسراتیر کو وس غواړم چې خپل وطن کې کارو کو زپ دی باندې فخر کو ما سي الحمدلله دلته کارو کو کاګر پیسې ډیر مصرف کړی دی بده جکه خو امید خدای تعالی روس ان شاء الله خدای پاک به کامیابی راي بده کې تقریبا ما دولکاو ډیر زره ډالر مصرف کړی دی او نور امید لرم چې پېتا کما نور مصرف کما خو حکومت نه دی ما دا غوښتنه ده پیشنهاد چې تا دلته ټول شیان وکتل لمک سره برک نسته په جرنی ترکار کو دی ورځ دی موږ مصرف 50 لیتر ده تل سو مصرف دی افغانو دی موږ ده خاص تیلو مصرف هم د نو حکومت له موږ سره کومک وکي همکاري وکي موږ ته توجه وکي
نو وړي دام وای چې کچیر ته حکومت ورته پاملرنه او توجه زیات کړي او شته ستونزې اواري شي نو د دې فابریکې په لیدو به نور خلک هم واسي یو دلته بسرمایه گذاري ته زړه کړي د دې فابریکې یو بل مسول کس وای چې دوی دلته ډیر غوره او په نړیوال سټانډر مواد او ماشينونه را انتقال کړي دي او کولای شي په اسانۍ سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي
زاد الحمی صفایما او د کاپیسا اوسیدونکو او د ځکه موږ یو شرکت جوړ کړی په نامه د شرکت مومن خو پی وی سی د مومن خو پی وی سی شرکت په نامه باندې البته کې ځکه موږ خو په کاپې ته اړیس رقم مواد راوړی دي او د خپل امتنانو په خدمت په بازار په ځخړه اتیا فیصد ښه ده خو دا چې د شاید چې مثال کایخ ده د زده مقاومت یخم لري مثال پندیش کړم د ګارانټی راکړي چې دا و چوینه او په زمند کې په ګرمۍ کې بکینی نه او کوم چې هغه استاندارد باندې منلي دی هغه موږ په شکل ترکی منی تکاروي
نو وړي دام وای چې وسمال د برېښنا نشټوالي دوی ته غټي ستونزې ایجاد کړي ل مرکزی ولایتي ادارې څخه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزې اواري نشي خای لګنو ستونزو سره مخ شي همدغه خبره په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایع خونی عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار هم منی وای
نن څه کومه فابریکه موږ په پکتیا کې افتتاح کړه په ساختمان بخش کې اولینه فابریکه ده چې د پکتیا کې جوړه شوی دا کوم ځای کې چې دوی فعالیت کوي د رهایشي ساحه ده تر اوسه پارکای صنعتي د دوی په اختیار کې نه ده ورکړ شوی نو د دولت نه موږ دا غوښتنه کوو د چارواکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې زر تر زره پارکای صنعتي د دوی په اختیار کې ورکړي چې موږ نور سرمایه ګذاران هم جلب کړي چې دلته راشي پکتیا کې پانګونه وکړي
د زیات کړه په پکتیا کې د تجارانو او صنعتکارانو د کارونو ودې لپاره د صنعتي پارک ځنګړې شوې ځمکه توزیع او نورې اسانتیاوي د حکومت له لوري ایجاد شي د فابریکې جوړېدل ته د پکتیا خلک او مدني فعالان خوښ او خوشاله دی وایي چې حکومت د برخې ته پاملرنه زیاته کړي خای نور سوداګر سرمایه گذاري ته زړه ښه کړي مدني فعال سید بادشاه کمال
اکثر پکتیاوال دي چې دوی ډیر زیات تجارت په دوبی پاکستان او نورو هیوادو کې ډیر غټ تجارت لري کنه دوی نه ما چې کومې پښتنې وکړې دوی کوم جامه چې وکړل دلته ډیرې ستونزې دوی یادوي چې د دولت نه هڅول تشویق او همکاري چې دا استر لاملونه دي چې دوی نس کولای او بل دلته بریک نه او هغه څه چې لازم دي دوی لپاره دیغه نشټوند نو دوی غوښتنه هم دا و چې موږ خپل د سی غواړو چې پکتیا په افغانستان کې خپل تجارت دوام ورکو ادامه ورکو د دولت هڅونه او د دولت همکاري ورسره ډیر اړینه ده
دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې ولوې فابریکه جوړیږي خو د فابریکې مسولینو په خبره لستونز سره لاس او گریوان خپل کارونه پیل کړي او سرمایه گذاری کړي ده
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس به خوست مخه کړو په خوست کې په سلګونو کسانو تیر ورځ د بی غونډې په ترڅ کې افغان ځواکونه وستایل له هغه سره یې عکسونه واخیستل او د هغه غاړو ته عاملونه واچول پوځیانو څه وویل له خوست د نجیب الله الخیل پر راپور کې اور
په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ دی وی غونډې ویناوالو په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له دوړو مشرانو غوښتنه وکړه چې د خپل سرقوي چلندونو په خاطر دی ولس په خپل کې سره ویشي یاد غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د خوست د جرګو په تالار کې د ځوانانو خوځښت په نوم د یو ټولنیز بنسټ له خوا رابلل شوې وه د قومي مشرانو او ځوانانو په ګډون پکې د افغان ځواکونو یو شمېر منصبینو هم برخه لرله د ولسی جرګې غړي او د یاد بنسټ مؤسس کمال ناصر اصولي په خپل خبرو کې د افغان حکومت په مشرانو غږ وکړ چې
موږ د دغه ځای نه د افغانستان په فیلی رئیس جمهور موږ د دغه ځای نه د افغانستان په فیلی رئیس اجرائیه او د هغه په شاوخوا کې هغه کسان چې د افغانستان په لوړ سیاست کې مطرح دي غږ کوو چې تاسو د خپل وسلې قوي پرخوردونو لپاره د افغانستان خلک مې شي ملي والی وساتي او د افغانستان ولسمشر توایي چې هیڅ یو غږ نه بنډاريږي ملت
کمال ناصر اصولی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه که د دې هېواد په هره سیمه او هر توکم پورې تړلې دي یا وجود دي او د یو ولس او یو هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د امن لپاره خدمت کوي.
د بدخشان نه تر خوست د هرات نه تر ننګرهاره بچیان چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې نن دنده اجرا کوي
د سرحدي ځواکونو یو تن افسر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه مهال په خپلو وظیفو کې بریالی کیدای شي چې ولس تر شا ولاړ وي.
زه سمنمل سردار محمد تر هغه وخته پورې چې خلک موږ شاته ولاړ نه وي موږ په تنهایی سره نه شو کړای چې بدون د خلکو د حمایت نه موږ خپلې چارې په مخ بوزو. البته دا چې موږ شاته خلک ولاړ وي او موږ نه حمایت کوي لکه نن یې حمایت کړی ده دا موږ د پرسونل په مورالو باندې په روحیاتو باندې په معنویاتو باندې ډیر مثبت اثر کوي.
په خوست کې د ملي امنیت ځواکونو یو تن منصوب هم د ملي امنیتي ځواکونو څخه د حمایت او ملاتړ دا ډول ناستې ډیرې په ګټه بولي.
ما نوم لایق خان دی د ملي امنیت منصوب یم. دغه کومه غونډه چې جوړه ده دولتي ځواکونو ته ښه روحیا ورکوي ښه انرژي ورکوي انشاءالله دا رقم غونډې موږ ډېرې په پیدا دي.
د رحمت الله سروري په نوم د خوست یو تن مدني فعال وایي چې په دې غونډه کې د خلکو پراخه ګډون د افغان ځواکونو سره د ولسي مینې ښودنه وه.
دا چې نن ورځ کومه غونډه نیول شوې وه د افغانستان د ملي اردو ملي امنیت او د پولیسو ملي ځواکونه وستایل شول. یوازینۍ موخه وطني مینه او احساس و چې دوی د وطن په خاطر قرباني ورکوي زموږ ارضي تمامیت سوتي زموږ ملي نوامیت سوتي.
یاد دې وي په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې ګډونوالو یو شمېر سرتیرو افسرانو ته د ګلانو امیلونه غاړه ته ورواچول او دوی سره یادګاري انځورونه واخیستل.
له خوست راپور چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه او د افغانستان امنیتي ځواکونه یې پکې وستایل. ازادي او اوریدونکو پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي او له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبرونه سرته رسي شي. زه احمد شیبر او شمشاد صدران په تخنیکی برخه کې له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره سات خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو په همدې هیله زه اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر پیغامونه لرو ساسي پیغامونه بواورو چې اوریدونکو د کوم ستونزو په اړه راته ویل دي.
السلام علیکم ګران اورزمان مادر بشیر دی د بلخ ولایت شیندې ولسوالۍ څخه يم. وروره زموږ ولسوالۍ کې دونی امنیت نشته. وروره پولیسان چې کم دي قرار ګرځي او تبر سر له دلته غا وخت ټکو کوم پورته کیږي او سره دي چرته عملیات هم وسوي. موږ د حکومت سره خوښ ته غواړو چې دغه درته زره دغه کار سم کړي دلته حواز له خرابې لکه نور ولایتونو وری دای شل خپل ګروپ ته کیږي.
السلام علیکم زدی ازادی رادیو کرکون کو ته سلام وړاندې کوم. باز سلام ما ازادی چې د افغانستان په هر ولایت کې جنگونه دي بالکل په بلغنه نه دي چې راځيږي ته کې دې ظلم زیاتای کیږي ته ولې نه کیږي. ما خوښ دي اشرفانی ته دا دی چې کوم دې جنگ عمله وشي به ډریک کومه کو ته راځي مرسته درګي بس نور وسلام په مخه مخه.
بل السلام علیکم زادی راځي ټول خدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه ګلالی خوشاله مې د یلمن ولایت ته زنګ ولې دي. ورجان د اسیانی جنگونه رواني په یلمن کې پنا د علی ولسوالۍ کې په خانشین کې په مرجه ولسوالۍ کې په ټول منځکا کې د جنگونه رواني ورور خلک ده د لوی مړه سواله د کندهار لار باندې د ورور شي نشته بالا ګرد دراني شروع د ورور بالا ګرد اما څنګه انګر د پردغه د غره ذکر دی یا خراب سي پردا داس باندې یا څنګه سي دا څنګه چارواکي دي دا څنګه خبري سي خبرونه وايي دا ملکی انګر د پویلو کې لنګيږي بس دا مستغام دي. سلام علي.
سلام علیکم.
دا هلمند پر سړک باندې چې موږ روان یو ورته ملي ورته دا فرخه کرا پاوه کړي پر دا باندې پر خاص پر دا سړک باندې موږ دا موټر باندې یو مرګ را باندې چې سترګې لا پټې کو چې بارا دې مو سره ورشي دې بارا پورته کې دا یو مرګ را باندې چې دا څنګه کار دا وس دا وس فرخه کې دا ساک شي چې دې سات پچري.
السلام علیکم دا د ازادي رادیو محترم همکارانو ته زما دا پیغام ورسېږي. فصل به پخی زما دا پیغام دی ضروري مخکې د باطر د لفالی نه لاره زمون دولت پر مخ اول طالبانو بند کړی او وروسته بیا حکومتي چارې ګناګر دولت بیچاره دا کچېرې د دې جنگ وای او لاره بند وای مونږ دولت هم نه خپه کېدو نه جنگ شته نه جګړه شته او زمونږ دولت باندې د اصل پنځه شوږي کېږي چې لارې بند کړي نه خوراکي مواد راپېږي دي ترکاري مو په پټه کې خلاص دا د مشکل د حل لارې کېدل شي خو مونږ نه خپه کېږو. یا سلام او احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ازادو اوریدونکو خصوصا د لغمان د والی او د قومندان د امنه موږ د غفتره د بعد وخت ولس والی باندې سلام کومه تاسو سره ده د دوی د غور وکي او د لا د خلاص کی کلاره نه خلاص یو کم د موږ د خلاص کی او څلور سپر کوره به وسو د دې څنګه بواړو او کچی د نو د لاره د جنگونو هم پالنګارو پالیشن په هر ولس والی شته نو څنګه لاره خلاص یو بعد وخت واده تاسو سره ده د مور او مری چلن ولی کیږي زه ته زره د موږ یا کم خلاص کی له خیر سره او د لا د غور وکي و سلام.
د زبلاجان د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بستاوداد اوزیت خبرې کوم. زموږ د انګار صاحب د جبار کرمانه سره دا خواهش دی چې زموږ په ولایت کې سر وګرځي. دا سړی پاکستاني عسکر دی چې زموږ په ولایت کې جنګېږي. دا هم دراله د ماویې په جنګ کې هم زغوم هم وسغم دا هم دراله زه دا پرون نه ورمه ورسېږي مرحله ته موږ د دولت خلکو ویلې ورتورې د رشي اغوستي د پاکستان عسکر دي دلته جنګېږي. زموږ موږ خپل افغاني صدا غواړو چې معنا څنګه دا پاکستان پر موږ باندې جنګونه کوي پر موږ باندې جنګ کوي. ټول راځي کارتون سره سلام وایم بعد سلام اجازه.
سلام علیکم وروره موږ د کندهار د ولایت څخه خبرې کوو. د ازادي هرکوم چې زموږ سلامونه وروره شي دا زموږ په علمان کې داسې جنګونه دي لارې بندې دي مخلوق زلزغلي په وینو کې بور سوله قومندان جلاز غلي ولسوال جلاز غلي دي جنګ نه وروځي وروره دا بل زمون ورباشي دا خواسو د پاکستان افکولیا د لیدي وروره د دي خواسو امریکا افکولیا د لیدي دغه مشران د توبیا وکړي خدای ته تسلیم شي. دا طالبان او چارواکي د ګوره زلو وکړي نه کی زګ زلو وروکم وصله.
د ازادي راډیو کوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي. زه د لوګار ولایت یاد لري د ولسوالۍ د بارې لوټرې اوسیدونکو يم. مخکې ما ډېر پیغامونه ثبت کړي وو خو هغه ثبت نه سو نټر نه سول. موږ دا غواړو د خبریالانو محترمانو ټولو تلخه چې زما پیغام د سره خامه خاص نشر کړي اوله موږ د لارې مشکل لرو دومره مشکل لرو چې په دغه د خاکي جبار په لاره کې موږ پروس کال یولس نه پر شیدان ورکړل لس نه پر شیدان څه کال ورکړل او لوړ پلو چارواکو ته خیږي چې دغه لارې ته ډېره زیاته پاملرنه وشي. تقریبا شل زره نفره په دغه ولسوالۍ کې پراته دي او ټول د لارې دوه جنا اکثره خلک دلته پاس پات تالونو په کورونو کې د مرستیاګانو له وجه ملکیږي او تکلیف ورته نه کیږي او اوس ډیر بې درکه مشکل ده. هسپتالونو کې مثال دوا کم بوتي لري همداسې نور مشکل لرو اسکار مشکل لري زخمي مړه ژوندای هر څل وجه نم ګیلار ته بې درکه مشکل لرو او موږ ډیر واره دا پیغامونه سوت کړي خو اوس دې لارې ته توجه نه کیږي. خدای دې وکړي دا تیر زمونږ پیغام نشر شي او چواکي زمونږ غږ واو. سلام.
السلام علیکم. ازادی راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. یادر نه محلي پلیس خبرې کوم او د موږ محترم اشرف غنی څخه دایره ده چې د ازري د څور ګاندا له سوال نه ونیسه له امنیت نه ونیسه د کومندان د امنیت نه ونیسه د کومندان د محلي نه ونیسه باید د ټول پرسونل څخه باید ورکړي ځکه چې د دوی د تل په لور جات نه کوي کار نه کوي خدمت نه کوي او موږ هیله ده چې زه زه موږ لار خلاص کړي. لا ډیر ښه مشکل لرو مریضان خو بدن څه په پټن نه ټول کار خراب ده ډیر په تکلیف کې ډیر.
قدر من اوریدونکو تاسو پیغامونه واوریدل د امنیتی ستونزو په اړه موږ په خوا هم د ولایتونو له مسولینو سره خبرې کړې وي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره چې کوم نوی موضوعات ولغدا چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د امنیت په اړه او ځمنن د لغمان ولایت د ځنی ولسوالۍ د امنیت په اړه خبرې وي. په دې خبرونه کې موږ وغوښتل چې د لوګر ولایت د والی د ویان خغلی سلیم سالی سره د ازرې ولسوالۍ د سونزو پاړه کمچ دوستانو لمک سره په پیغامونو کې شریک کړي دي خبرې وکړو. خغلی سادی سره مو تلیفوني مرکه کړي چې په ګډه به واورو. خغلی سالی د ازرې ولسوالۍ نه زموږ یو شمیر اوریدونکو لازده او اوریدونکو خبرونه سره اړیکه نیولې وه او ویلې دي چې دلته په ازره کې امنیتي وضعیت سم نه دی، د لارو امنیت په ځینې لارې دغه ولسوالۍ ته چې راغلي دي دا تړل شوي دي. که د وضعیت په اړه دغه ولسوالۍ راته معلومات راکوي چې رښتیا هم داسې یو وضعیت هلته موجود دی.
بلی بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر ډیر حد پورې دی اوریدونکو دغه نظر هم نردو مچې دی چې ولسوالۍ کې امنیت ښه نه دی، خو بیا هم زمونږ ازره ولسوالۍ دغه ولسوالۍ څخه چلته خپله یعنی ولس د دولت پوره همکاره دی، د دولت سره شامل د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی، دوی ځینې سیمې دي په خپله باندې ساتي. ازره ولسوالۍ امنیت خدین د نور ولې پر طالبانی ځکه هغه خلک چې په خپل باندې دولت همکار دي او همکار پاتې شوی دي. دا رقم زمونږ امنیتي ځواکونه هم په سیمه کې دي، هلته په ټولو پوستو پر ټولو کې فعال دي. او بل د لارې بندېدو مسله ده، تاسو معلومه زمونږ تیر کال ازره ولسوالۍ رښتیا هم طالبان ولسوالۍ وه، د ننګرهار له خوا نه ورته خلک راتلل زیاتره، او زیاتره یو بله لاره ده د دوبندي د لارې مرکز د خوښۍ ولسوالۍ مونږ بیا د خالد جبار د لارې یو بله لار د لپاره جوړه کړه. خالد جبار یعنې د کابل نه تر ادرې پورې 100 کیلومتره لاره راځي، هغه لاره مو ته خلاصه کړه د سرکټ وزارت او د ملي دفاع وزارت همکاري سره. یعنې یو کال دغه لاره چې ده ټول خلک چې دي د تګ راتګ چې همدغه لاره نه کوي، او دندغه لارنځي وڅاغ مشکلات دي ورزنی دندغه لارنه حل کوي.
بل سالی سب د همدغه ځخه کې جبار د لارې د امنیت په اړه پیغام شته موجود دی چې دا لار هم نام نه ده، او زمنن دغه نور لارې ولی تړل شوی دی دولت او د لوګر ولایت کې سیمهیز امنیتی چارواکو یا امنیتی ځواکونو په دې برخه کې ولی د نور لار د خلاصون لپاره هڅې نه دي کړې چې د هڅې یک شوی دی کامیاب شوی نه دي؟ څنګه
ایواله رسیدا خو د ننګرهار مربوط ته د ننګرهار د سړک نه دا تاسو معلومه تر مان څه چا خان او راځي د خو کې اورو د سړک د خوانه هغه لار په دغه نوې ما وا د لوګر د لارې کوم لار چې ورغلي د بل لار د خو د دوبندې د سینش تیریږي دا لار رسیدا دا هم یعنی غرونه دي د غرونو من تیریږي دا لار هم اوس یعنی بند نه ده، دا لار خلاص ده خو د امنیت ټیم ځین سینش ته دي وایي او بل وګدا دي وجه خلک دي د خاګه بعد لارې ان زیاتر تک راته کوي، او دغه خاګه بعد لارې امنیت خبره تاسو کړه دغه لارې امنیت تر کوم حد پوهې زمونږ ساحه ده، هغه ساحه پورې زمونږ یعنی موږ ساحه تاسو مو ټول پوسټي چې دلته نظامیه ده محلي پولیس دي ملي اردو ده دلته پوسټي لري وي فعال دي. او څنګه په کابل مکه نشته چې ځکه چې تاسو معلومات چې دوه ونه وړاندې زرنګ نظامیه ده کنډک کمانډان هم باندې شهید څنګه کابل په سیمه کې زمونږ خپل زمونږ ساحه کې دلته سلام نت شپه دی ورته پوسټي فعال دي، او دغه خاطر چې هغه د کابل مو بيتي کې دی سره ورس تر کې.
بله سالی سب یو ورسته پښتنه غدا چې دغه اوریدونکو چې آزادۍ رادیو د پیغامونو پریخي دوی دا هم ویل دي چې په ازره ولسوالۍ کې هغه سیمه ییز چارواکي چې دوی څنګه چې باید خپل دنده تر سره کوي هغه ډول دنده نه تر سره کوي، او د ولایت مقام څخه غوښتي چې دغه کسانو پر ځای نور هغه کسان چې خبرتیا ولري او د کار کولو جوګوي دوی را معرفي کړي. په دې اړه ستاسې وینا څه ده؟
بل تورمان صاحب د مونږ خو د لوګر د ټول پولیس لپاره یو شمیره پاله کړی ده، یو څلور شمیره د غسري صاحب په خدمت کې ده، دوی کولای شي دغه لار نه دغه شکایت مونږ سره رسمن هم ست چې مونږ دغه ستونزې ته اجله توګه باندې اقدام وکړو دغه وسیلو راغلو دې په اړه باندې دغه ولسوالۍ چارواکي زمونږ پر هغه ولسوالۍ کې هم ادارت فعال دي زمونږ ولسوال نور امنیتي ځواکونه ځینې نور ادارې هلته فعال دي او مونږ ته تاسو به دا شکایت یعنې رسمي شکایت مونږ ته چا نه دی کړی نه د همدغه زمونږ د یو سل څلور شمېرې د لارې او نه نور قومي مشرانو په هر څه د دې محلي ادارې په اړه باندې حاضرې محلي ادارې په اړه باندې شکایت کوي هغه کولی شي چې رسمي مونږ سره د یو سل څلور شمېرې د لارې هغوی زنګ ووهي د هویت هم پر ساتل کېږي هر څه مشکل چې په دغه ولسوالۍ کې د محلي ادارې په اړه باندې وي
مننه سالی صاحب کور ودان ژوندی اوسئ مهربانه یې د لوګر والی ویان ښاغلی سلیم صالح و چې د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د اوسیدونکو د هغو پیغامونو په برګون چې لازادۍ رادیو سره سب کړی ول او د زین ستونزو یادونه یې کړی و څرګندولې کولې. دوستانو بیا هم راځو ساس پیغامونو ته وګورو چې په دغو پیغامونو کې دوستانو څه ویلي دي.
السلام علیکم فجلہ کندهار ولایت څخه خبر کوم زموږ د ټول کندهاریانو څخه ټول ملت د روانانو څخه دغه اله د افغانستان بچیان یاست مې چې د کندهاري څخه مو دا د وښ د کندهاري څخه بعد یو سي خپل افغاني په خپل افغاني په خپل افغانستان کې په څه توګه وچلو یو کاروبار په وسیله سلام
السلام علیکم زه یوسف سیار د ګونړ ولایت نه خبرې کوم تاسو سره دا چې ډېرې وخت کیږي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه د مختلفو کارونو لپاره څوک د غم خادي لپاره راغلي دي او بیا دلته پاتې دي چې تیر اخترم دلته ځیر کړي د کورنۍ نه جدا شوي دي نو په دې خاطر تاسو زنګ وهم چې د هغه افغانانو چې سرنوشت نه معلومه دلته په افغانستان کې بند پاتې دي او افغان کارونه هم لري نو د دې په اړه کې د ملګرو ملتونو او افغانستان او د پاکستان حکومتونو موږ غواړو چې دې حل راوباسي او زموږ مشکل حل شي. دا چې ډېر افغانان مهاجر دي د خپل د پاسپورت پیسې هم نه لري نو په دې خاطر تاسو زنګ وهم چې زما دا اواز چې دی نورو رسنیو ته هم ورسیږي او زما د په دې په اړه باید دایمي حل لاره ولټول شي. والسلام.
السلام علیکم د سرپریک محمد عمر شیرزاد شیشته روزګان ولایت مرکز سرین کوڅه زما هیله ورزو ده چې خصوصا د روزګان ولایت د پښتوی په اړه کې ستاندنه نرسه ما د ډاکټر صاحب شګونی ډاکټر صاحب الله صدا اوښتنه ده سم د روزګان امنیتي حزم د دې ور ډاډور نه د خصوصا امنیتي حالات هم دې ترنګلې زکه چې وسلوال طالبان پولیس ولی کې هم د دول سولې لري خوشي د خصوصا د هراوت لري خوشي او د چورینو د ټول ول سولې د روزګان لري سره کې کور مخته لري خصوصا د روزګان سم یو ده اجنډا نه درغلی چې دی ولست خدمت څخه خیر ورسی زما د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره د اوښتنه شروع ځان ته یو مسلکي او قوالی دی کمیرامت کمانه امنیت ملي رئیس دی کومندان دی کډلی وا کومندان دی یو مسلکي خلک دی راوسی چې دی ولست خدمت څخه د اوسنی کومندان چې زما په نظر سره یې خدمت نه وکړي بس د شخصي کډ لپاره چې خپل د یو کار کې نور مختصر شایسته وښنه سلام.
السلام علیکم امین الله احمد یم د کابل نه جنگ واهله زه یو وختونه لرم د ولوس نه چې حکومت سرنوشت ته ټاکنو کې وانډه واخلي او د دې په توګه حالت مروزي او خپل غاښ پورته کړي د خپل حقوق او حقوقونو لپاره او د عمومي نظم په تامین په خاطر باندې مننه.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو بیا هم د خبرونه روسي شبیره رسیدلی نه چاره جلتا سره خدای پامنی وکړو خو په تلوت لو کې څو خبر بیا هم لتا سره شریکو او هغه دا چې یو خود پیغام کیفیت ډیر پام وکړي چې کم پیغامونه ثبتوي چې په خوندي ځای کې ثبت کړي چې کیفیت پیغام خوي او موږ وکولای شو چې هغه در تخباره کو او تاسو ستوندو تر رسیدګي وشي. دویم دا چې پیغامونه په لنډول وینو د نور اوریدونکو پیغامونه هم وار ورسیږي چې هغه هم خبرشي او ستونزې ته رسیدګي وشي، او دریم دا چې هغه څه په دغه خبرونه کې خبريږي د اوریدونکو له خوا د اوریدونکو پیغامونو کې په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو رسمي دریز نه دی، د دوی د نظر څرګندوي نه کوي، بلکې دا د اوریدونکو شخصي نظریات او شخصي غوښتنې دي. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم، خاور سولرای.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صافا او واضح هواوري د اف ام 100.15 صفا په یاد لرئ.